السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې 25 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه لرو. خو اول خبرونه له احمد شاه زمينه.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د روڼتیا نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې درغلي تر پخوا زیاته شوې ده. په سوات سرکاري ملازمینو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده او د امریکا ولسمشر ویلي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو دوی به پر روسي ولسمشر د شخصي بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزي حکومت د کرپشن یا درغلي بې ساري کچې ته رسیدلې دي. دغو ګوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړه چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته شوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر شاهد خاقان عباسي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا یو قومی غمیزه ده. دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي نو پرله پسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. موږ چې 2013 کې حکومت پرېښو دا نمبر 117
نمبر پہ تھا.
د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې 2023 کال په درجه بندۍ کې پاکستان له 123 درجې څخه 124 درجې ته رسیدلی دی چې زیات کرپشن ورڅخه څرګندېږي. پر خو د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان درجه د مالي درغلیو له وجې نه بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حاکمیت د کموالي له وجې شاته تللې ده. پاکستان جمهوری غورځنګ شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. نوموړی وویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سر ښار اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري او دا نیټه به نه بدلوي. پی ډی ایم د تیر کال د ډسمبر په 16 اعلان کړی چې د روان کال د مارچ په 23 به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په بیان کې ویلي پی ډی ایم اطلاف ختم شوی او پکې شامل ځینې ګوندونه په هر څو میاشت کې یو ځل د لانګ مارچ اعلان کوي. پرون په سوای کې لسګونو سرکاري ملازمینو لارینو مظاهره وکړه. کلرکانو د ښاروالۍ سکولونو کالجونو صحت او د نور حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته دي د ژمي د سون موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي. د سواد د کلرکانو د ټولنې مشر علي رحمان مشال رډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې پر سر 1500 روپۍ حکومت ورکولې خو اوس د ورځې په حساب یوازې 1500 روپۍ ورکول کیږي چې هغوی ګزاره نه پکیږي. دغو سرکاري ملازمینو دړکه وکړه چې که حکومت یې ژغ وانه ورېدي نو د احتجاج لمن به تر پېښور وغځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سواد د خلکو استازي فضل حکیم بیا وایي د خلکو دا مسله یې مخکې په اسمبلی کې پورته کړې او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دغو خلکو مسله حل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د باړي خلکو ته 12 کال وروسته د کرش یا شګو او کانو د میده کولو ماشینونو د کارخانو چلولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باړي د خلکو استاذ اقبال افریدی پرون مشال رډیو ته وویل دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې هغوی له نور مشرانو سره یو ځای د پاکستان له پوځي او انتظامی مشرانو سره لیده کاته وکړل. په باړه کې پوځ 12 کال وړاندې د عملیاتو او بدامنۍ له کبله د کرش شاوخوا 80 کارخانې بندې کړې وې. د یوه اندازې له مخې په دغو کارخانو کې د 8000 په شاوخوا کې خلکو کار کاوه. حکومت ویلي د کرش کارخانو مالکان به د کار تر پیلولو وړاندې د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې د صنعتونو او ضلعي انتظامیې څخه اجازه اخلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو دوی به پر روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د شخصي بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. دغه غیر معمولي دړکه په داسې حال کې راغلې چې امریکا خپل پوځي کمالات د اوکراین سر ښار کیف ته انتقال کړي دي. بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې که چیرې روس د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي شاوخوا 100,000 یا تر دې هم زیاتو سرتیرو سره اوکراین ته ننوځي نو دغه په وینا دا به تر دویم نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی برید وي. کله چې له بایدن څخه پوښتنه وشوه چې آیا هغه به په غبرګون کې پخپله پر پوتین په مستقیم ډول بندیزونه لګوي نو نوموړي زیاته کړه چې هو دی به دې ته کته نه کوي. بایدن وویل چې هغه اوکراین ته دننه د امریکایي سرتیرو د لیږلو اراده نه لري خو وروسته یې خبرداری ورکړ چې که چیرې پر اوکراین د برید امر وکړي نو پر دې هیواد به سخت بندیزونه ولګوي. بل خو روس ویلي چې پر اوکران د برید پلان نه لري او په وینا دا کړکیچ ناتو او امریکا رامنځته کړي او ترنګلتیا زیاتوي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. ځینې رپورټونه وایي د پاکستان لغاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. دغه مشرانو هڅه کړې د تحریک طالبان پاکستان مشران اوربند ته آماده کړي، خو هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته د هر قسمه اوربند نه انکار کړی دی. ټي ټي پي تر دې وړاندې هم د اوربند لپاره د نورو شرطونو ترڅنګ دا هم وړاندې کړو چې د هغوی لسلو زیات مهم ملګري او مشران با د پاکستان حکومت لبنده خوشی کوي. شنون کی وای د پاکستان حکومت غنی چې د تحریک طالبان پاکستان شرطونه مشکل دی او پوره کول یې دومره اسانه خبره نه ده. په دې رسټو کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم ویلیو چې د تحریک طالبان پاکستان سره سولې زکه ممکن نه شو چې هغه ډیر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په دې موضوع داوود خټک تفصیلی رپورت جوړ کړی دی چې د پاکستان د سېنات د ځینو غړو په غوونو پیلېږي.
ہمیں ٹی ٹی پی کے بیان سے پتہ چلا کہ حکومت اور ٹی ٹی پی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں، پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے.
ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ہمارے بچے ہیں. خدا را وہ کون تھے جو اے پی ایس میں مارے گئے؟
ایسے دہشت گردوں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کر سکتے ہو تو دہشت گردی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے.
دا آوازونه د پاکستان د سینیٹ غړیو مشتاق احمد خان، پلوشا خان او عمر قاصدی چې د جنوري په 25مه د حکومت او پوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان نومې وسلوالې ډلې سره د امن خبرو اترو د هڅو په اړه پوښتنې راپورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په سرګند د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې ندي منلي، خو یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مخورو قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په نمائندګۍ د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دا ملاقاتونه د جنوري په 9مه او 10مه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې شوي دي. د قبایلي مشرانو دغه 15 کسیزه جرګې بیا کابل ته سفر کړي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد وایي طالبان یو پروجیکټ وو چې اوس یې ضرورت نه دی پاتې.
یو خدا ومه چې د طالبانو د منصوبه چې کومه وه، نو دا یو پروجیکټ وو او د هغې پروجیکټ هغه تاره شوي اهداف چې کوم وو هغه په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راوستلو او په افغانستان کې د پاکستان یو وفادار یا د پاکستان یو تابع نظام راوستلو وو. هغه نظام تقریبا د پاکستان چې کوم اهداف وو نو هغه پوره شو. هغوی سره روغ هغوی سره خبرې کوي.
تیر کال نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان کړه چې موخه یې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ بوتلل او د امن یوې لوزنامې ته لار هوارول وښودل شول. خو د دسمبر په 10مه یعنی یوه میاشت وروسته ٹی ٹی پی د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او تورې ولګو چې د پاکستان حکومت او پوز د هغه شرطونو منلو کې پاتې راغلي چې د ډزبندۍ غزولو او امن خبرو پر مخ وړلو لپاره ایښودل شوي ول، چې پکې د ٹی ٹی پی د ترسلو زیاتو قیدیانو خلاصول هم شامل ول. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې حمید میر وای باید د بندیانو خلاصولو خبره پارلیمان ته راوړل شي.
مری اطلاع مطابق جو
زما د اطلاع مطابق چې کوم لیست ورکل شوی داسې کسان پکې دي چې دا غوی پر ضد مقدمات جوړ دي، نو کاغوی خلاصول کیږي نو بیا د نورو عامو قیدیانو سره ګناه ده. بهتره دا ده چې په دې د پاکستان په پارلیمان کې بحث وشي او بیا څه فیصله وشي.
پاکستان کې منتخب پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کی جائے اور پھر کو فیصلہ کیا جائے.
په دسمبر کې د ارزی ډز بندې تر ختمې دوه ورځې ټی ټی پی او ور بیا په پاکستان کې حمله تیز کړې. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوال طالبانو سره په ناسته کې قبایلي جرګې یو وار بیا د ډزبندۍ خبره وکړه، خو د ٹی ٹی پی مشرانو د خپلو سلو بندیانو د خلاصولو خبره تکرار کړه. سرچینی وایي جرګې ورته د 50% یعنی نیمایي کسانو د خلاصون خبره وړاندې کړه، خو وسلوال طالبانو له هغې انکار وکړ. مشال ریډیو د دې ټولو خبرو د پخلي په غرض د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر آی ایس پی آر ته ایمیل واستو او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ته په واتس اپ پیغام ولیږه، خو جواب رانغی. بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد روانه اونۍ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلی ول چې ټي ټي پی سره خبرې اترې پر مخ نشي تللې ځکه چې د دغه ډلې شرایط سخت. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر امن لوزنامې شوي چې ورستو ماتې شوي او د دواړو خواوو جګړه لا پسې توند شوي. دا چې کدا ور خبرې اترې کیږي او دواړه خواوې یوې لوزنامې ته رسیږي نو د دې خبرې څومره امکان ښکاري چې دا لوزنامه به د امن راوستو کې دوامدار ثابت شي. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید دا یو کړکیچنه موضوع بولی چې د نوموړي په وینا د وسلوالو ترڅنګ یو شمېر نور اړخونه هم لري.
ډېر داسې هغه دي امکانات دي ممکنات دي چې هغه ټول به قتل غواړي. خو پاکستان خپل هم سیکیورټی پالیسی د رستوري رزو کې اعلان کړی دی نو اوس که دوی طالبانو سره داسې هغه کوي نو کېدی شي د وقتی هغه غوشي. خو ټولو نه مهم خبره به همدغه وي چې د طالبانو حکومت پاتې کیږي نه پاتې کیږي، هغوی دنیا چې دی هغه تسلیمي که نه تسلیمي، نو دا ټول ممکنات هم قتل غواړي.
ټي ټي پی تیر کال د دسمبر میاشت کې د 1500 حملو کولو داوه کړی و چې په یو میاشت کې ترسره شوي تر ټولو زیاتې حملې دي. په اسلام آباد کې د کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټڈی سنټر یا د شخړو او امنیت مطالعاتي مرکز په یو راپور کې راغلی چې وسلوالو په 2021 کې په پاکستان کې 204 نوي حملې کړي چې د 2020 په نسبت 55% زیاتوالی ښایي. پاکستان په 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم ستر پوځي آپریشن وکړ چې ورسره تر 1 میلیون زیات قبایل له خپلو کورونو کډه شول او وسلوال هم له دغه سیمو بهر کړل شول. خو له تیرو 2 کالو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. تیره اونۍ وسلوالو په اسلام آباد کې هم په پولیسو د یو برید ذمواري ومنله او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد رسنیو ته وویل چې د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راتلی شي. دا زیاتوالی په داسې وخت هم تر سترګو کیږي چې په افغانستان کې د اگست له 15مې طالبانو واک ترلاسه کړي چې په ځایي او بهرنیو رسنیو کې د پاکستان د ملګري او دوستانو په نوم یادېږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2021 کال کې په 130 هیوادونو کې د درغلو د درجه بندۍ فهرست په کلنی رپورٹ کې خپور کړی دی. په دې رپورٹ کې ویل شوی چې په پاکستان کې د نورو کلونو پرتله په تیر 2021 کال کې درغلی زیاته شوې ده. یادې نړیوال ادارې پاکستان ته په سلو کې 28 نمبر یې ورکړی دی. د درغلو کچې معلومولو لپاره 100 نمرې وي. کومو هیوادونو کې چې درغلي او اداري فساد نه وي موجود هغوی لوړې نمبرې لري، خو برعکس په کومو هیوادونو کې چې درغلي زیاته وي د هغوی نمرې کمې وي. شنون کې وایي د حکومتي ژمنو باوجود په پاکستان کې درغلي موجوده ده، خو واکمن تحریک انصاف ګوند دریز لري چې د نورو حکومتونو پرتله د دوی په واکمنۍ کې درغلي نه ده شوې. تفصیل ګلیاز راکوي.
د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د جنوري پر 25مه د 2021 کال په 130 هیوادونو کې د درغلي او درجه بندۍ کلنی رپور خپور کړی دی. په رپور کې پاکستان ته په دې فهرست کې په سلو کې 28 نمبرې ورکړل شوې دي. د شفافیت نړیوال ادارې په ویب پاڼه د 2020 کال رپور کې پاکستان په سلو کې 1 نمبرو سره په نړۍ کې په دې فهرست کې په 124 نمبر وو. په تازه رپور کې د پاکستان 3 نمبرې راکمې شوې دي. نړیوال اداره د درغلي او کچې معلومولو لپاره د سلو نمبرو درجه ټاکلې ده چې تر ټولو زیات نمبر لرونکي هیوادونه له درغلي او پاک وي، خو په دې کې لږې نمبرې ترلاسه کوونکي هیوادونو کې درغلي زیاته وي. په دې حساب پاکستان کې د 2020 کال په نسبت درغلي زیاته شوې ده. رپور وایي نړۍ له تیرو 2 کالو راهیسې د کرونا وایرس جهاني وبا څخه تیریږي، خو د کرپشن انګیرنې فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې د درغلي او کچه لوړه شوې ده. نړۍ 121 هیوادونو له ژمنو باوجود په 13 لسیزه کې د کرپشن په وړاندې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې ویل شوي چې په تیر کال کې ویشت هیوادونه د درغلیو تاریخي ټټي درجه ته رسیدلې دي. د راپور تر مخه په عین حال کې په ټوله نړۍ کې بشري حقوقونه او ډیموکراسي تر برید لاندې ده. د شفافیت نړیوال اداره هر کال خپل کلنی رپورت تیاروي. د رپورت تیارولو طریقې کار په اړه نړیوال اداره وایي دوی د یو شمیر بیلابیلو سرچینو څخه معلومات راټولوي چې پکې د سوداګرو او د هیواد کارپوهانو نظرونه شامل وي چې په هغه هیواد کې په عامه خدمتونو کې د درغلیو کچه څومره ده. د دې ترڅنګ د درغلیو درجه بندۍ لپاره د معلوماتو راغونډولو لپاره زیارلسو مختلفو ادارو سره رابطه کوي او له هغوی معلومات راغونډوي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه پر حکومت د درغلیو تورونه پوري کوي. د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ پر واکمن تحریک انصاف ګوند کې شامل وزیرانو باندې د درغلیو تورونه لګوي خو واکمن ګوند دا ردوي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان مشال ریته ویل د کرپشن زیاتېدو ډېر وجوهات دي چې پکې د کورونا وایرس له وجې راولاړ شوي حالات هم شامل دي.
پاکستان بیروزگاری گرانی مطلب عروج باندھے مطلب ملک 15% تک گرانی ارسی نو حل تھا بیا چیزیں داس قسم لکا کرپشن شو پلاش ہوا داسی چیزیں درامخت کی آگا خلق سے کم دے لکا ایلیٹ کلاس سے زموں دے یا مطلب اپر مڈل کلاس سے کم دے نو آگوی پل کم لائف اسٹینڈرڈ چې د قرض زندگی چې دا په هغه باندې خو هغوی چې دی نو څه سمجھوتا نه کوي نو بیا د دغې د پوره کولو دپاره مختلفو ادارو کې چې کوم دغه خلق ناستې دي یا چې په هر ځای کې چا ته څه موقع ملاوېږي نو هغوی دغه خپل لاس چې دی هغه په کرپشن کې ککړی.
علي اکبر زیاته کړه چې د راپورونو له مخې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په فنډونو کې د 2 ارب روپو درغلي شوي او همداراز ځینې حکومتي سلاکاران هم د درغلیو په تورونو له خپلو دندو لرې کړل شوي دي. د شفافیت نړیوال ادارې د 2013 کال راپور تر مخه پاکستان په سلو کې 3 نمبرې وي خو په تیرو 3 کالو کې 5 نمبرې کمی شوي دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي جنید اکبر خان مشال لوسر په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې په هیواد کې د دوی په واکمنۍ کې کرپشن زیات شوی دی.
نن په 3 نیم کال کې الله تعالی لا خلاص کړ دی چې را هغه خبره نشته چې را کوم په ماضي کې کول دغه خلک ډېر تاو چې یو رنگ روڈ لڑائی اور پارنگ روڈ کم سو لا سے فائنل سے نو خو کیری ہی دے چا خواہش کھڑے ہو یا چا شو خو بھی کیری ہی دے کرپ سے میرا ارادہ ہوا خدا کے نہ علاوہ کتا سو پورا ہی کہنا کسی سے ماں پدے درین کار کے لیے سے میجر سفر میں نہ اورے دے کیرا پی ٹی دے کیا پوزیشن خدا وہ تو ناستے دے کیرا پس دا پانی منگا کنا کی تو کی یا قدر ہو کی یا کہ کم خبر کی کی نو پر کوئٹ کی کی پر کوئٹ کی تانی کی کی چہرہ پے کے کلاس سے ویلا خصوصوں کے
د شفافیت نړیوال ادارې اجرائیه رئیس ډینیل اریکسن په خبر پاڼه کې له حکومتونو غوښتي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدام وکړي او د بشري حقوقو ژمنې پوره کړي. د شفافیت نړیوال اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل کې 1995 کال له پیل راهیسې د درغلیو انګیرنې درجه بندي کوي چې عامه خدماتو یا پبلک سیکټر کې کیږي. دا درجه بندي د نړۍ 180 هیوادونو کې کیږي. د دې لپاره نړیوال اداره د 1300 بهرنیو سرچینو چې نړیوال بانک، نړیوال اقتصادي فورم، شخصي کمپنۍ، مشاورتي شرکتونه او سیلنیز ادارې پکې شامل دي معلومات راغونډوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف د شفافیت نړیوالې ادارې د رپورټ په خبرګون کې ویلي چې له رپورټ سره سم په هیواد کې د درغلو درجه د زیاتېدو وجه دا نه ده چې ګواکې په حکومت کې پاله سطح یعنی غټو چوکو کرپشن شوی، بلکې وجه په لاندنیو درجو کې د درغلي ترڅنګ په ریاستي عملداري او د قانون په حکمرانۍ کې کمزورتیا ده. حکومتي واکدارانو د خبرې وروسته لاغې کړي چې د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلو له پلوه د ملکونو د درجه بندۍ فهرست په کلني رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې کرپشن سیوا شوی. خو اپوزیشن ګوندونه وایي د واکمن ګوند په حکومت کې درغلي سیوا شوی او یو شمیر سکینډل یې وخت په وخت مخې ته راغلي چې پکې بی آر ټي، مالم جبا، چینی اوړو، د تیل او داسې نور د کرپشن کیسونه په غټه کچه شوي دي. نو حکومت دې خپل ناکامي تسلیم کړي او له ولس نه دې بخښنه غواړي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جنوري په 15مه په یو پریس کانفرنس کې خپل نظر داسې وړاندې کړې.
دا یو
قومی غمیزه ده، دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي، نو پرله پسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. موږ چې 2013 کې حکومت پرېښی و، دا نمبر 117
2018
پدې رپورٹ د حکومتي حلقو لخوا هم ډېر ټکونه شوي دي، لکه د وزیر اعظم خصوصي سلاکار شهباز ګل په خپل ټویټر لیکلي د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل رپورٹ داسې وګڼئ لکه شریف خاندان چې لیکلی وي. شریف خاندان نمرات د مسلم لیگ نواز د ډلې مشران نواز شریف، شهباز شریف او د دوی کورنۍ ده. په دې رپورت د عوامي نېشنل ګوند سیکرټری جنرال میا افتخار حسین هم په یو پریس ریلیز کې ویلي، هغه خلک چې په وړاندې وختونو کې به په هر چا د غلا تورونه لګول، رپورت د هغوی غلا څرګنده کړې ده او د کرپشن ریکارډ جوړ کړی. په ملک کې اقتصادي، مالی او انتظامی بحران ډیر زیات شوی او خلک د دوه وخت ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیران دي. حکومت د خپل نه اهلی تسلیم کړي او د خاریانو نه دی معافی وغواړي. خو د تحریک انصاف ځینې مشرانو په میډیا بیانونو کې ویلي دي د کرپشن درجه ځکه لاندې لاړه ده چې په لاندې کچه کرپشن زیات شوی. لاندې کچ معنی داسې چې په حکومت کې ناست د غټو خلکو لخوا کرپشن نه دی شوی. نو دغه خبرې په جواب کې د یو نجی ټی وی چینل سره د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر چودھری منظور د کرپشن غټ غټ کیسونه داسې بیان کړل. دوایانو کې سکندل کا کیا بنا؟ چینی سکندل دی وای، د دوایانو د سکندل سو شو، د چینو، د اوړو، د رنگ روډ د سکندل سو شو. تو درځونو نزیات کیسونه د بی آر ټی پی خبر ملم جبسوات او نور د کرپشن کیسونه دا غي څه پتا ولګی دا خو د پاس والا خبر ده، د لاندې والا خبره خو زه کوم هم نه. د چودھری منظور لخوا په بیان شوی کیسونو کې په ځینو د حکومت په درخواست عدالتونو لخوا سټی آرډر مانا عدالت په خپل امر د دغه کیسونو تحقیقات درولې دي، یا په ځینو کې د حکومت لخوا تحقیقات هم اعلان شو. په کال 2013 کې د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا د پاکستان درجه 120 مقرره وه، ولی په 2013 کې دغه درجه 119 ته راوچته شوه. د 2021 په رپورټ د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودھری د جنوري په 15مه په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې وروستو پریس بریفینګ کې ویلي، دوی تر اوسه چې کوم خبره مخته راغلې ده نو هغه دا ده چې د پاکستان درجه د مالی درغلیو د وجه نه، بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حکمرانۍ د کموخت په وجه دوی زمونږ درجه لاندې بوتلې ده. د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي نورعالم خان چې په ګوند تنقید په وجه د پبلک اکاونټس کمیټي د غړیتوب خواشوي هم دی، د جنوري په 15مه د ټویټر د لارې لیکلي، کله چې د احتساب خبره کوي، د وایانی، غوړي، چینی، اوړو او د تیلو قیمتونو په زیاتېدو خبره کوي، نو ورته شوکاز نوټس ملاويږي. اوس تاسو په خپل د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل رپورٹ ولولای، یاد دی چې د قومي احتساب به ورو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر هم د دغه څوکۍ نه د جنوري په 14مه استعفا ورکړې وه، خو دا نه ویلي چې استعفا ولې ورکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
دینه سخت را باندې تیره هر څه ته یې
څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هغه په اقتدار کې دومره خطرناک نه دی څومره چې له حکومتي مسؤلیتونو ور اخوا ثابتېدلی شي. عمران خان څو ورځې وړاندې دا څرګندونې په یو ټلویزیوني خپرونه کې کړې وې. شنونکي ګڼي چې وزیر اعظم دا څرګندونې د هغه د حکومت پر ضد د اپوزیشن د مخ په زیاتېدونکي احتجاج په غبرګون کې کړې دي. د اپوزیشن ځینې مشران بیا وایي د وزیر اعظم اشاره هغوی ته نه، بلکې هغو قوتونو ته ده چې د چا په ملاتړ هغه ته رسیدلې دي. ځینې پاکستاني رسنۍ دا هم لیکي چې د پاکستان پوځ اوس د عمران خان د حکومت د پخوا په شان ملاتړ نه کوي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید بیا وایي پوځي اسټابلیشمنټ اوس هم د عمران خان تر شا ولاړ دی. مجید بابر په دې موضوع رپورٹ جوړ کړی چې وزیر اعظم عمران خان په خپلو وروستو سرګندونو کې چا ته خبرداري ورکول غوښتل.
د جنوري په درويشتمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ستاسو وزیر اعظم تاسو سره په یو ټلیفوني پروګرام کې چې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڑا خبرې دوه د یوې پښتنې په جواب کې بغیر د چا د نوم اخیستو وویل چې دا خبرداري مې هم ووري چې که د حکومت نه بهر شوم نو بیا به تاسو ته د پټي توځای هم نه ملاويږي.
دی وایي زه خبرداری ورکوم که زه د حکومت نه بهر شوم نو ستاسو لپاره به ډېر خطرناک یم. تر اوسه خو زه خاموش په دفتر کې ناست یم او تماشه کوم. که زه سړکونو ته راووتم نو تاسو له به د پټېدو ځای نه وي ځکه چې خلکو تاسو پېژندلی.
دا په داسې حال کې ده چې د فروری په ویشتمه پاکستان پیپلز ګوند او د مارچ په درویشتمه د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري تحریک د حکومت نسکورولو په موخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی. یو شمیر نړیوالو پاکستانی رسنیو په خپلو راپورونو کې د وزیر اعظم عمران خان دا بیان د حزب اختلاف ګوندونو ته یو سخت پیغام بللی دی. خو د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پرویز رشید وایي چې د عمران خان دا دړکه اپوزیشن ګوندونو ته نه بلکې هغه چاته ده څوک چې د اقتدار نه بهر کولی شي.
سیاسی ګوندونو سره خو چې څه کول هغه د اقتدار نه مخکې هم کړی دی او د اقتدار نه پسې هم کوي، او که سیاسي مخالفینو سره نور هم څه کول غواړي نو هغه هله ممکنه ده چې په اقتدار کې وي. که اقتدار نه بهر شو نو بیا خو څه هم نشي کولی، او نو دا دړکه هغه چا لپاره ده څوک چې د اقتدار نه بې دخله کولی شي. سیاسي ګوندونه خو پر ضد زیات نه زیات د عدم اعتماد تحریک په ذریعه اقتدار نه وستی شي. نو زه په باور سره وایم چې دا دړکه دا هغه چا لپاره ده د چا په اړه چې وزیر داخله شیخ رشید وایي د هغوی لاس د عمران خان په سر دی. خو ښکاري داسې هغه لاس اوس د سر نه خوښ شوی دی، نو ځکه اوس چیغې وهي.
د نوموړي اشاره د پاکستان پوست ته وه، ځکه پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کېږي چې هغه د پوست په مرسته واک ته رسېدلی، خو عمران خان او پوست دواړه دا تورونه ردوي. د پخواني واکمن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د واکمنۍ پر مهال په پارلیماني ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد چې کله عمران خان په اسلام آباد کې د یو سل شپږو شوردو احتجاجي ناشته کړې وه، او بیا چې کله د هغه ګوند تحریک انصاف د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه، نو د هغې نه پس یو شمیر خبریالان او اپوزیشن سیاسي ګوندونه هغه د پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو لاس پوسې ګڼي. خو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د راپورونو له مخه د وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشرتابه ترمنځ د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر په بدلولو اختلاف تر دې حد زیات شوی چې په اسلام آباد کې هر وخت دا ګنګوسي وي چې د عمران خان حکومت په ړنګېدو دی. شنونکي عاصمه شیرازي هم په دې انده چې اوس د واکمن تحریک انصاف ګوند او پوځي مشرتابه ترمنځ اختلاف زیات شوی او عمران خان دا پیغام اسٹیبلشمنٹ ته ورکړی.
اپوزیشن کے لیے تو پہلے
د اپوزیشن ګوندونو لپاره خوار لمخې خطرناک ثابت شوی دی. میډیا یې هم د خطر سره مخ ته، او څنګه چې د خپلې واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې د خپلو اقداماتو له امله ټول اعتراضي اوازونه بند کړي دي، نو دا وروستۍ دړکۍ هم اسٹیبلشمنٹ ته ورکړې ده. د دې نه علاوه خو موږ ته بل څوک نه تر سترګو کیږي چې دا به بل چا ته پیغام وي چې که د حکومت نه هم بهر ووتم نو خطرناک به ثابت شي.
حکومت سے بھی باہر نکل کے
خود جنوری په شلمه ده پاکستان شخصی جیو ټیلی ویژن سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې په دې ګنګوسو او راپورونو کې هیڅ حقیقت نشته چې ګوند د عمران خان او اسټابلیشمنت ترمنځ اختلاف دومره زیات شوی چې حکومت به ړنګ شي.
اسټابلیشمنت او عمران خان په یو پانه دي، وړې وړې ډزې ډزې کیږي لکه ورو ورو موسیقي، خو څوک هم په خره ګونه نه وایي. زه اوس هم په خپل بیان کلک ولاړم چې ادارې د حکومتي تګلارو تر شا ولاړې دي، او د ادارو تګلار دا ده چې د منتخب حکومت تر شا به ولاړ وي. که یقین مون ناراضي نو حلفیه بیان به درته ولیکم.
تر دا مهال د عمران خان د دې موجوده بیان او د رسنیو او شنونکو په تبصرو د حکومت او پوز لخوا کوم رسمي بیان نه دی جاری شوی. مشال ریډیو د دې بیان د نیخ په نیغه مخاطب د شناخت پاړه د حکومتي دریز معلومولو لپاره یو شمیر حکومتي وزیرانو سره رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څونه ویل. البته په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړي اقبال اپریدي وویل چې د عمران خان خبرداري پوځي ادارو ته نه بلکې اپوزیشن ګوندونو ته ورکړی.
سازونه زنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
کې پر هر م جوړوا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقي سفر
دا هر څه د مشال لډیو په ونی زخبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. تم ماسپخین درې نیمې بجې او شوې لنډ خبرونه له احمد شاه زمينه ورو
په پاکستان حکومت مخالف غوندونو ویلی چې د پاکستان تحریک انصاف غوند په مشري مرکزی حکومت د کرپشن یا درغلي بیساری کچ تر رسیدلې دي. دغه غوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې پرون د رونتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړ چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله د غلي په کې زیاته سوي ده. پاکستان جمهوریت غورځنګ شامل غوندونه وایي دوی په حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لارین یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولا فضل الرحمن د سرګندونی پرم په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ڈی ایم د مشرانو لغونډې ورسته په خبري غونډه کې وکړي. پرم په سواد کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه. کلرکانو د شاروالۍ سکولونو کالجونو صحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سوند موادو یا چارکول الاینس پوره پیسې ورکړل شي. د خبر په حکومت د باړي خلکو ته دولس کال وروسته د کرش یا شګو او کانو د میده کولو مشینونو د کارخانو چلولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باړي د خلکو استاد اقبال افریدی پر مشال رادیو ته وویل دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې هغوی له نور مشرانو سره یو ځای د پاکستان له پوځي او انتظامي مشرانو سره لیده کاته وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو دوی به پر روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د شخصي بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. دا غیر معمولي دړکه په داسې حال کې راغلې چې امریکا خپل پوځي اکمالات د اوکراین سر ښار کیف ته انتقال کړي دي، بلخوا روس ویلي چې پر اوکراین د برید پلان نه لري.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د افتوار پروګرام مشال آن لاین. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار بشیر ګواخ جوړوي. د دې پروګرام وروسته یو بل اونۍ خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. راځي چې دوه خبرونه په ګډه واورو.
مشال آن لاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث
مینو سلامونه اوریدونکو. د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور دفتر یونسکو په یو رپورت کې ویلي چې خزینه خبرلانې د خپل کار لامل د لوی خطرونو سره مخ دي. د جنوري په میاشت کې نشر شوی د کلنی رپورت کې زیاته شوی چې په دې خطرونو کې پر انټرنیټ زورونې هم شامل دي. زه بشیر ګواخیم او نن د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه په مشال آنلاین خبرونه کې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته په ورپی خو ستونزو غږیږو.
تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته تاسو باندې با داغه سیل
دا د سواد خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره رپورت جوړوي. د ملکن ډیویژن لومړنۍ خزینه خبریاله په توګه هغه ته ځینی جایزې هم ورکړل شوې او نړیوالو رسنیو په رپورټونه هم جوړ کړی دي. شایسته پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی. خو د نوموړي دا سفر آسان نه دی.
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو ډېر زیاته مشکل ده. زنانه خبریاله چې هغه ته ډېر زیاته مسلی زما تعلق دی او داسې علاقې سره دی چې هلته یو داسې جنۍ راوتل بیا په میډیا کې کار کول دې ته هغوی بالکل ښه نه ګوري. زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشحاله نه و. تر اوسه پورې ډیر داسې خلک دي چې هغه نه دي خوشحاله. هغه وایي چې دا ولې میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده. زما خپل شوق او خوښ مې ورغلم ورته که زه یوه واحد زنانه خبریاله یم په سواد کې دلته څوک نشته نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی.
Thank you.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه راپور جوړول د وسلوالو موجودیت، کلتوري محدودیتونو او پوځي عملیاتو له امله له پخوا راهیسې اسانه کار نه دی. د قبایلي سیمو ځینې خبرلان په دې ترڅ کې وژل شوي هم دي، خو له دغه ځایه رازیا مسعود اوس هم کار کوي. هغې مشال ریډیو ته وویل چې قدم په قدم ورته ستونزې شته، خو نوموړي غواړي د خپل ولس د مسلو له پوښښه منی نشي.
زه به دا ووایم چې اول خو زموږ پاکستان کې کو ګروفي میل چې کومې صحافیانې دي ډېرې زیاتې کمې دي، چې چېرته کافي میل لاړې شي نو سړی چې کوم وي هغه هغې ته انټرویو هم نه ورکوي چې دا فیمیل ده، او زه به د فیمیل ته اول انټرویو ورکم. زه به داسې خبره وکړم چې یو رپورټ سو د میراث آگاهي مهم چې په دا باندې ما د یو عالم نه کمنټس اخیستل، نو هغې په ایډوانس کې زمونږ ټیم والته وویل چې داسې ده چې که نور څوک راتلی شي د کمنټس دپاره صحیح ده، او که رضیا راځي نو رضیا ته زه کمنټس نه ورکوم ځکه چې آیوه زنانه ده. موږه که وګوري پاکستان کې د میډیا حال کوم ژه وګوري، پاک کې هم چې کومې فیمیل دي صرف فیمیل ریلیټډ چې کومې ایشوز دي، فیمیل ریلیټډ چې کومې خبرې دي هغې حده پر محدودې دي. هغه به چېرته هم د پاکستان په بجټ باندې، چېرته به هم نورې داسې ایشوز باندې، سیاست باندې، پالیټکس باندې به هغې خبرې موږ نه اورو ځکه چې هغې ته موقع نه ملو کېږي.
رازیا مسیح، تاسو په انټرنیټ د زورونو سره څه کوئ؟ په کومه طریقه ته ځان ساتئ؟
آنلاین هریسمنت کېږي او د فیمیل سره خو ډیر زیات کېږي پاکستان کې. زه چې کله مکه ته راغلی وم اول ټایم کې سوشل میډیا باندې ما خپل پیج باندې کله خپل کار خپل چې کوم کارونه دي هغه مې کول، نو ډیره زیاته خلکو کریټیسایز کړم، ډیر عجیبه شانتې کمنټس به کېدل. په هغه ټایم کې چونکې ماته د سائبر کرائم پتہ نه و چې پاکستان کې سائبر کرائم چې کوم دی ادمرا ایکټیو دی یا ادمرا ښه کار کوي، نو ډیر زیات په ټایم کې کریټیسیزم. اوس چې موږ ته پتہ ده چې زموږ سره سائبر کرائم موجود دی، چې څوک تاسو باندې غلط کمنټس کی یا څوک تاسو نه تاسو پکچر غلط یوز کی یا تاسو نور پرسنل ډیټا غلط استعمال کی، نو تاسو سائبر کرائم ته ایسس کولای شئ. هغه مطابق تاسو هغه چې کوم کسي تاسو جرمانه کولای هم شئ او هغه کېد هم دی. نو دا ډیر یو ښه قانون موجود دی چې دغه په حواله سره ټول خلک اسپیشلی فیمیل چې کومې دي ډیر زیاته دغه نه فائدہ اخیستی شي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر ګواهیم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کوم شکل زورول کیږي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشیر خونو د مشهور وکیلې اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشیر خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغې زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث ښه نه ګڼل کیږي او که کوم خبریال یې پې وکړي نو ژوند دې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداری تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي، خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
سی د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي کوربا بشیر ګواهیم. په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د زورونو په اړه بحث ته دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکول او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سعدیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانېدلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وایم د صحافي یا خپل رایې ته اظهار کوم، نه غواړم چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رایې په سوشل میډیا نه شریک کوم. ځکه چې موږ کم ادارو لکار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي، نو چې ته یو ادارې لکار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کېږي، نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
لمشال رادیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو وفاقي اتحادي پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای که خزینه خبرلانو ته په خپل کار کې ستونزې وي نو دوی به ونه شکړي چې د هغو خزو غږ راپورته کړي چې ډیری خلک په اړه نه غږیږي.
شزایی که نری هغه د پاره چې کم د څوک دغه کوي هرډلز کریټ کوي او د یو آزاد صفه د پاره چې مشکلات سره هغه موږ همیشه دغه کړی دي. بیا ولې چې موږ دا ګورو چې پاکستان کې دغه سه جنډر چې دی پاره کې دا شزه چې دی دغه سه په ویریس فیلډز کې چې دی دغه د پاره ډېر مشکلات دي، لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولی، د شپې رپورټینګ نسی کولی، او یا په کم ځایو کې چې دی هراسمنت دی، په ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دغه دی چې هلته هراسمنت دغه ډېر زیات دغه شته، یا په رپورټینګ کې چې دی د خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی هغه دوی لپاره څه مسئله جوړوي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
بالکل اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه اورئ او زمو کوربه بشیر گواهیم. تاسو به اوریدل چې د خزینه خبرلانو زورولو د بیان ازادي ټکنۍ کړې ده. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په پارلمان کې د بحث په محل د رسنیو د ازادۍ ترول رد کړل.
موږ ته څوک د بیان ازادۍ نصیحتونه نه کوي. موږ او اپوزیشن باید د پاکستان ملي ګټو لپاره یو متحده بیان وړاندې کړو. په پاکستان کې له 250 زیات داخلي او 340 بهرني ټلویزیون چینلونه موجود دي چې په خپلواک توګه کار کوي. موږ خبریالانو ته داسې سہولتونه ورکوو چې په تاریخ کې مثال نه موندل کېږي.
اوریدونکو د پاکستان حکمران تحریک انصاف ګوند د نومبر په 19 د خبریالانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سنټ منظور کړ چې په بنای په قانون بدلیدو سره به رسنیو ته اساني پیدا کړي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کول په وخت په سنټ کې وویل
د خبریالانو د حفاظت د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
اوریدونکو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه به همدلته پای ته ورسو. که تاسو اوس وس را سره ملګری شوي یاست او خبرونه درنه تیره شوي نو کولای شئ د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ او یا هم ویب سایټ د لټون په برخه کې ولټوئ. زه بشیر ګواه در سره اوس مخه کوم. ښه وخت.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سازونه زنجیرونه. د نن په سازونه زنجیرونه خبرونه کې د سیړنکار او کلتوري چاروپو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقۍ ته په ورپېښو چیلنجونو خبرې کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقۍ بندې څنګه د بنیادي بشري حقونو څخه سرغړونه ده. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوې دي. سړنکار نقیب لون وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشری حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو په چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی. نوموړی وایي چې د موسیقۍ نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي.
موږ د ټولې چې کوم ورته وایي لاغه تیم نه بیا د ابل تیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شي باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایو یا جامه یا علاقایي یا تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده. بنیادی طور پر دا پابندی دومره نه وه. قانون به هلته رامخته کېدی چې کله به انسان ته له بل انسان ضرر رپورته کېدی نه. نو بیا په دې لړ کې بیا په 1948 دی نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه شو اپلای شو نه هغه کې هم د دې شي فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شو وي. نو ته پېښین چې کله مونږ وایو دا څنګه شپک شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په کده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو او د مختلفو غوندي کار کوي. نو دا شی د پابندانو را خلاص کړل څه په هغه زمانه کې د رشیا چې کوم سویت یونین هلته دا پابندان یې وي. د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابند دي او دوه مثال چې زموږ سره دی هغه افغانستان دی. دا چې راته موږ د پاکستان آئین تر اساس نو پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وی د دې کوم ازادي ده هر څړی ده بلکې د دې کوم کلچر د دې کوم لینګویج د دې پروموټ کولو ازادي ده.
نقیب لون وایي چې هندستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندل دي خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقي ته ودا نه دا ورکړل شوی او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن هنر او بیان د ازادۍ حقوقو منی خو په مینس کې ځنې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقوقونه د خپل لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمون سره ده سندره د کلچر او د هغه جرړه ده. دې بغیر ستا کلچر مکمل دی نه شي او دې بغیر ستا کلچر هغه کول نه شي. مثلا هندستان مثال پروته هندستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې د خپل کلچر په چنټل دي د پالیوډ په ذریعہ کوم کلچر دی خو نو دی ازادي مو کې ملاو دي. خو چې کل ازادي ملاو شي نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټډنټ هم تاسو په دې خبره سره در خلاص چې په دې کور باندې کوي چې کله سیاست یو شی ته ازادي ورکړي د دې مطلب دا دی چې دا شی د انساني نقصان یا د انساني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. نو چې ریاست ازادي ورکړي ده او یو بل پرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخه غاښي نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر بیا 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی دې دواړو خلاف ورزي وشوه. ځکه چې هغه کې خطا لیکل شوی چې ریاست او د عوام په ذریعہ کې به کومه څه بدل کړی نه دا د نیولو او پابندي لګولو د دوه اختیار چې کوم دی د عوام سره دی توري د عوام جوړ چې کوم حکومت دی د دې سره دی یو مل په ځلا راځي او بل راځي او بل څوک راځي هغه ته وایي چې دا نه کوي زما نه دی خو نوچستان دی خو نو دا د دې چې زما د ازادي په مخ کې راځي چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو ته زما چې کوم بنیادی انساني حق دی دا خو مخ کې راځي.
سړنکار نقیب لون زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ود لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده، ځکه چې هم د دغه لارې مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشحالو ته ورستنې دي شو. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ود لپاره یو اداره هم پرانستې ده، خو نقیب لون وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګې ورکړل شي او دغلته داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي.
د څو کاله مخکې د تیر ګورنمنت خیبر پښتونخوا ګورنمنت دوی لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکړل، نو تر څو پورې ورسېدل بیا د څومره خلکو هغه وتولې. نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو، لکه سات سندرغاړي چې هغه له مخه په هغه کې پراته وو. 2008 نه تر 2018 پورې شپاړس سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې تل شوي دي. نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس چې کوم دی یا کوم ثاني حقوق والا هغه دي، هغه هم بس یو خاص لیکې روان دي، یو خاص اقتصار غواړي. د پنجاب حکومت کې بیا هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه څه کار کوي، پښتونخوا حکومت هم څنګه څه گزاره کوي. تیر کال یې انتقول څلور ښځو روپۍ ورکې نه، نو داسې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړي دي نه، هغه سره د دې لیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وایل. اوس د تیر کال مثال درکړم، په پشاور کې سپورت ګالا و نه، نو دوی له کراچی نه علي عظمت راغوښتې، بېخي له علي عظمت سره یو مثلا 15 لک ورته یو سړی وي. په پېښور کې په صدر کې لکوین سټېډیم پر کران خان دغه د پښتو نور سندرغاړي په آرمي آرمي پلیټونو چې کوم دي نه، په دې کې پراته وو چې اوس څوک نور وغوښتې نه.
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په پېښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغیزمنې کېدی شي او بې کوره شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کېدی شي. هغه زیاتوي چې باید ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې انتظام وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولی شي.
اول خبر خدا دې چې افغانستان حکومت چې تاسو کوم ورینه افغانستان حکومت کې فقیده هغه وایي د کلچر کوم وزارت او لغه زب د استاد هغه راتلی یا کوم ادارې کار کولی ریسرچ کې تاسو ولیدل چې افغانستان د کابل هغه د فزیک اخري اداره شکل طالبانو بند کنه، نو یو خو فنکار به کور شوی فنکار د سترت هغه سونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بځي یا کته بنه د یو سر روزګار څنګه تشته او په یاره کې په ماجرات کې بده بیا ژوند کوي. په دې کې به یو څه کسان خو بیرته په پېښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي، خو نیمه پرسنټ چې کوم پنکار دی د افغانستان کا دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې دنن بیا کرا ووت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي. هلته فلال خو زه د موسیقۍ یو مستقبل نه وینم چې په پلار روان څه وخت کې وشي. فلال په افغانستان کې هلته چې کوم پنکار دی هغه ګوټ شو دا هغه خپې ماتې کړي دي په کوم وزرو به دوه د تک کولی هنر د وزیر چې کومې دی هغه وزیر ورماتې کړې دي او د دې بعد چې کوم ساکم چې راوتلي دي دیواده پوری نو دا هم زما نه دی خیال چې دلته دا مارکیټ دومره زر قبول شي.
اوریدونکو د آواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکې د الله پامان.
ببل ہاوی پہ خدا سینا کلی ببل ہاوی پہ خدا سینا زہم ڈیر سینو مارما خدا سینا خدا سینا نور خلی
بہم وی پما گران خدا سینا یو خلی بہم وی پما گران خدا سینا زہم دے رسینو مارما خدا سینا خدا سینا حسن موسیقی او شراب نام روزگار حسن موسیقی او شراب نام روزگار حسن موسیقی او شراب نام روزگار یم دزاد تلام سلمان خدا سینا یم دزاد تلام سلمان خدا سینا زہم دیر سنو مارمان خدا سینا خدا سینا
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
Thank you.
پوری ایک زہرا کہ سریا میں خوری ایک زہرا کہ سریا Oh